السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. چین د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د چینایي وګړو امنیت ټینګ کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن سه شنبه ویلي چې بیجینګ په فوري توګه له افغان چارواکو غواړي چې د پرونی برید ټپیانو د درملنې لپاره لازم اقدامات وکړي او د چینایي وګړو د امنیت تامین په موخه ځانګړي تدابیر ونیسي. بل پلو چین خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی چې افغانستان ته له سفر ډډه وکړي. پرون دوشنبه د کابل د شهرنو په ګلفروشي کوڅه کې د چینایانو پر یو رستوران برید وشو چې و کسان پکې وژل شوي او شاوخوا شل نور پکې ټپیان شوي دي. د داعش وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د جنوبی وزیرستان د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي له افغانستان سره د انګورو اډې لار دی د سوداګرو پر مخ پرانیستل شي. د دغې خونې عمومي منشي عین الدین وزیر پرون دوشنبه د ازادي راډیو مشال برخې سره خبرو کې دا غوښتنه کړې او ویلي دي چې تر اوسه د دوی خوا سوداګرو ته په کروڑونو پاکستانی روپیو تاوان اوښتی دی. بل پلو په جنوبی وزیرستان کې شمیر نورو لوړپوړو چارواکو د پاکستان له حکومت غوښتي چې افغانستان سره تړلې سوداګریزې لارې پرانیزي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ له نښتې وروسته د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې د تګ راتګ او سوداګرۍ لارې تړل شوې دي. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې میشت د ایران د بشري حقوقو سازمان ادعا کړی چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر له هغه څه ډېر لوړ دی چې په رسنیو کې خپور شوی. د دغه سازمان مدیر محمود امیری مقدم وایي له عیني شاهدانو، کورنیو او نورو شواهدو داسې ښکاري چې د وژل شویو کسانو شمیر لوړ دی. دغه سازمان په خپل وروستي راپور کې د وژل شویو کسانو شمیر 3,428 اعلان کړی و. د مقدم په وینا بله شکه چې د ایران اسلامي رژیم د مظاهره کوونکو ټول وژنه کړې ده. شواهد ښیي چې دغه ټول وژنه د یو پلان او منظمې برنامې لخوا شوې دي. مقدم زیاتوي چې د ایران حکومت دغه ټول وژنه د ایران د سپای پاسدارانو ځواکونو په مټ ترسره کړې ده. په ایران کې د همدې روانې جنوري میاشتې د پیل راهیسې د ایراني ریالو د کته کېدو په غبرګون کې مظاهرې پیل شوې چې د زرهاو کسانو په مرګ ژوبلې پای ته ورسېدې. او د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن سه شنبه په خپله دویمه لوبه کې ویتنام ته ماتې ورکړه. دا لوبه چې د ویتنام په کوربتوب ترسره شوه افغان لوبډله وتوانېده 15-2 پر وړاندې ویتنامي لوبډلې ته ماتې ورکړي. وړمه ورځ افغان لوبډلې په تمریناتي لوبه کې ویتنام ته 15-3 پر وړاندې ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه لرو. طالبانو کابل کې په غو میلمستون چاپه اچولې چې د جرمني په خواني همکاران کې اوسېدل.
په میلمستون کې تراشي شوې ده په وزیر برخان کې له سب سره کې موقعیت درلوده. زموږ ځینې همکاران په کې اوسېدل خو اوس نو اړیکه نه اوسېده.
کندهار کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تازه نښتې.
پاکستان حکومت بیا ډزې پر وکړې د هغه په جګړه رامنځته شوه. د دې جګړه سره اوسلو 4-5 ساعت دوام وکړ.
ولی یو شمیر افغانان لا هم دودیز طب یا شکسته بندانو ته مراجعه کوي.
شاید 5 تا 20 یا کمتر در روز بیماریهای مثل شکستگی باشه.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
یو شمیر جرمنی رسنیو راپور ورکړی دی چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په کابل کې پر هغه میلمستون چاپه وهلې چې د جرمنیانو پخوانی افغان همکاران پکې میشت وو. د جرمنی د ای آر ډی دولتي خبری شبکې په راپور کې راغلی دا کسان چې د جرمنی له لوري د منل کېدو ژمنه هم ورسره شوې وه له پاکستانه تر ډیپورت کېدو وروسته په کابل کې د جرمنی تر ملاتړ لاندې یو میلمستون کې اوسېدل. د طالبانو د حکومت د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان خالد زدران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ای آر ډی ویلي دي چې په یاد میلمستون کې د جرمنی د پخوانیو افغان همکارانو همکارانو نه طالبانو څو ساعته پوښتنه کړې دي او دغه پروسه په ویډیو بڼه ثبت کړې هم ده. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د طالبانو امنیتي ځواکونو په پلازمینه کابل کې د جرمني د پخوانی او سیمایزو کارکونکو د استوګنی یو میلمستون پلټلې. د جرمني ای آر ډی دولتي خبری شبکې خبر ورکړی چې د دوشنبه شپه د جنوري 13مه دا میلمستون چې د جرمني له لوري تمویلیږي او دغه هیواد هغه پخوانی افغان همکاران له خپلو کورنیو سره پکې اوسیږي چې څه موده مخکې له پاکستانه افغانستان ته ډیپورټ شوي. په راپور کې راغلي لدې کسارو سره جرمني د منلو ژمنه کړې. ای آر ډی ویلي په یاد میلمستون کې د جرمني د پخوانیو افغان همکارانو نه طالبانو څو ساعته پوښتنې کړې او د پروسې په ویډیوي بڼه ثبت کړې ده. د راپور له مخې طالب ځواکونو هغوی په خونو کې بند کړي ټلیفونونه یې ضبط کړي او ورنه یې پوښتلي چې ولې غواړي جرمني ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانې ویان خالد زدران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په میلمستون کې د اوسیدونکو افغانانو سره هم په اړیکه بریالي نه شو، خو په افغانستان کې د جرمني یو پخوانی افغان همکار چې په خبره یې څلور میاشتې مخکې له پاکستانه ریپورت شوی اوس مهال په افغانستان کې په پټه ژوند کوي. سه شنبه د جنوري 3 ازادي راډیو ته وویل
چې میلمستون چې تراشي شوی دی په وزیر اکبر خان کې نصب سره کې موقعیت درلود. زموږ ځینې همکاران په کې اوسېدل خو اوس نو اړیکه نه ورسره کېږي. تقریبا څلور میاشتې مخکې زه له خپلې کورنۍ سره د پاکستان نه افغانستان ته ریپورټ شوم او دلته په ډېر سخت حالات کې ژوند کوم. د جی ای زیډ سره د ایمیل د لارې په اړیکه کې یم. دلته وضعیت له حده ډېر زیات خراب دی. هره شېبه زموږ د نیولو خطر شته دی. زموږ هیله دا ده چې د جرمني حکومت زر تر زره زموږ د انتقال
وړاندې یو شمېر جرمني رسنیو راپور ورکړی و چې پاکستان له هغه هېواد نږدې 200 افغانان چې د جرمني د منلو ژمنې ترلاسه کړې وه افغانستان ته ډیپورټ کړي. همدا تېره میاشت جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په پاکستان کې میشت شاوخوا 1530 افغانان چې د انتقالېدو ژمنه ورسره شوې جرمني ته به ولېږدوي. د روانې جنوري په 11مه جرمني له پاکستانه د 20 نورو افغانانو د انتقال راپور ورکړ، خو په پاکستان کې میشت د جرمني کیس لرونکي افغانان د دې پروسې سستوالي شکایت لري. وایي داسې مهال چې اسلام آباد د افغان کډوالو د ریپورت او نیولو لړۍ تیزه کړې ده، باید جرمنیان د دوی د انتقال پروسه چټکه کړي. په اسلام آباد کې میشت د جرمني او افغان کیس لرونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
انتقال پروسه خو روانه ده، خو متاسفانه ډېره سلو ده. څو ورځې مخکې هم دلته یو څه کورنۍ مې پېژندلې، هغوی انتقال کړي. نو موږ هم نوبت ته منتظر یو، هیله مو ده چې دغه پروسه تیزه شي او سره مې انتقال کړي، ځکه دلته په پاکستان کې وضعیت نور هم پسې خرابېږي. هره ورځ چې تېرېږي وضعیت خرابېږي، او که چېرته موږ ریپورټ شو نو بېڅ نه پوهېږم چې افغانستان کې به څه راسره کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2022 کال کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته ډېر هغه افغانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو او ادارو سره کار کړی او د طالبانو د غچ اخیستنې او ځان ژغورلو له ویرې پاکستان ته لاړل. که څه هم د جرمني حکومت ویلي چې د 2015 کال تر پایه له پاکستانه ټول هغه افغانان وباسي چې دوی ورسره د انتقال ژمنه کړې وه، خو ویل کېږي چې لا هم لسګونه کورنۍ په پاکستان کې د ډیپورټ او نیولو له خطر سره سره لا هم د انتقال په تمه وخت تېروي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو یوه ورځ وروسته د سیمې اوسیدونکو وایي اوس مهال هلته وضعیت آرام دی. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته پرون ناوخته پیل شوې وه او نږدې 15 ساعته یې دوام وکړ. تر اوسه په دې نښته کې د اوښتې مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکي تاییدوي چې دوشنبه د جنوري 19مه د څو ساعتونو لپاره د کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې، خو اوس مهال په سیمه کې وضعیت آرام دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي استقلال جانان سه شنبه د جنوري 3مه ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته پرون د څو ساعتونو لپاره روانه وه.
پاکستان حکومت بیا ډزې پر وکړې، دغلته جګړه رامنځته شوه. بیا جګړه سره اوس له 4-5 ساعته دوام وکړ. هغه څه وروسته ودرېده. د ماښام د 2 بجو څخه بیا تر اوسه پورې کوم مشکل نه شته، جنګ درېدلې دی.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
او دا سیمه د استوګنې له ځایه ډېره لرې په سیمه کې آرامي ده.
کوم زیان نه لري.
د دوی په خبره د نخته پر مهال د سپکو درنو وسلو د ډزو غګونه اوریدلې. یو شمېر کورنۍ او رسنۍ د طالب سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د نخته د پاکستانی ځواکونو له لوري د ډیورن کرښې په اوږدو کې د اصغان سیم د لګولو د حد سي لامل رامنځته شوی. ویل کېږي چې دا نخته د معروف ولسوالۍ په اپان او ګیری کلیو کې شوې ده. تر اوسه د دې نخت لامل د مرجوب لري پاړه کوم راپور نه دی خپور شوی او کابل او اسلام آباد هم تر دې دمه په دیاړه رسمي سند دی ویلي. موږ هڅه وکړه چې د کندهار د معروف ولسوالۍ له طالب مسؤلینو سره خبرې وکړو خو ونه توانیدو. دغه راز د طالبانو د حکومت مرستیال وایند حمدالله فطرت هم په دیاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه نیمه میاشت مخکې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې هم د دواړو لوریو ترمنځ سخته نخته رامنځته شوې وه. هغه مهال د طالبانو د حکومت د وایند مرستیال حمدالله فطرت ویلي وو چې په دې نخطو کې یو طالب او څلور ملکي وګړي وژل شوی. تر دې مخکې د تیر کال د نومبر په 15مه د طالبانو حکومت پاکستان په پکتیکا او کونړ ولایتونو کې د هوایي بریدونو په ترسره کولو تورن کړ او ویل چې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه د یوې کورنۍ لس غړي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. که څه هم پاکستان په دې بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړي خو د طالبانو ویان خبرداری ورکړی و چې پاکستان ته به مناسب ځواب ورکړي. له دې وړاندې د طالب او پاکستاني سرتیرو ترمنځ د تورخم په ګډون د ډیورن کرښې په اوږدو کې په څو بېلابېلو ولایتونو کې سختې نښتې رامنځته شوې وې چې مرجوب لی هم لرله. د کابل او اسلام آباد ترمنځ دا کړکېچ په 2015 کال کې د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته لا پسې زیات شو. دغه نښتو څو ورځې په وقفهیي ډول دوام درلود چې دواړو لوریو په کې یو بل ته د دننې مرجوب لی د اړولو ادعاوې هم وکړي. د دې وروسته که څه هم د ستونزو د حل لپاره د طالب او پاکستاني پلایو ترمنځ په دوحه، استانبول او ریاض کې خبرې هم ترسره شوې خو ښکاره مثبته پایله یې نه درلوده. پاکستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په ملاتړ تورنوي او ادعا کوي چې د پاکستان د بې ثباتۍ ریښه په افغانستان کې ده خو د طالبانو حکومت دا ادعاوې په وار وار رد کړي او د پاکستان نامنی دغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیښې زیاتې شوې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال وایند حمدالله فطرت تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ځورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال وایي د دوی خپلوان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او د جبري ایستلو په موخه حاجي کمپ ته لیږدل. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
ما امیدوار بودیم که ما
مریم چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشت افغان کډواله ده وایي تازه ځینې خپلوان د پاکستانی پولیسو له لوري نیول شوي او د ریپورت کم ته انتقال شوي. هغې دوشنبه د جنوري 19 ازادي راډیو ته وویل چې خپلوان د اسلام آباد په بیولله سیکټر کې اوسیږي او داسې مهال چې هغوی یو جدي ناروغ هم درلود خو پولیسو بیا هم نیولی دي.
مادرشان د شفخانه بوده،
مورې په روغتون کې بستر و. پولیس وی یو زوی او درې ځوانې لونې ونیولې او حاجی کمپ ته یوړې. یو لورې له مور سره پاتې سو. زموږ حالت ډیر خراب و. راته یې زنګ ووهه او وی ویل څه وکړم که پیسې غواړي زه یې ورکوم خو چې زما زوی او لونې خوسي کړي. ډیره اندېښمنه وه. موږ هیله لرله چې وضعیت به ښه سي خو لا خراب شو.
یو بل افغان مېرمن چې د اسلام آباد په یو بل سیمه کې اوسیږي وایي چې په وروستیو کې دوه ځله د پولیسو له لوري نیول شوي. دې ښځې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت خیلی وخیم است.
وضعیت ډیر خراب دی. یو ځل ونیولم خو تښتېدم. بل ځلې بیا له خپل خاوند سره یو ځای ونیولم. بیا یې پیسې له موږ واخیستلې. یو کس څو ځلې نیسي پیسې ترې اخلي. دوی اوس په شخصي موټرو کې راځي او آن د کورونو دروازې په افغانانو پسې ورماتوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي په وروستۍ اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورونې او ناوړه چلند پیښې ډېرې شوي. هغه تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ځورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي.
د پاکستان حکومت باید مجبوره شي د مهاجرینو حقوقو ته پام وکړي او د مهاجرت نړیوالو اصولو مطابق هغوی سره چلند وشي او د مهاجرینو له نیولو او ځورولو څخه لاس واخلي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال دغه راز یک شنبه د جنوري 13مه د سرحدونو قومونو او قبایلو په وزارت په یو غونډه کې ویلي چې په تیر یو کال کې 2.8 میلیونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه په نامناسبو شرایطو کې په جبري ډول افغانستان ته راستول شوي. خو نوموړي ټینګار کړی چې د کډوالو د ستونزو د حل حالي کمیسیون له لارې هغوی ته یو شمېر اسانتیاوې هم برابرې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې کمیسیون ویلي یک شنبه د جنوري 13 له پاکستان تر 2000 زیات افغانان افغانستان ته ستانه شوی دي. همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنر یونیچیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په یو ګډ راپور کې ویلي چې د جنوري په لومړیو کې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو کچه د مخکینۍ اونۍ په پرتله 13% لوړه شوې. د راپور له مخې د جنوري له 14 تر 13 پورې 1126 افغانان په پاکستان کې نیول شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنر ویلي چې په تیر میلادي کال کې 1 میلیون څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې به له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د پناه غوښتونکو افغانانو په ډله کې د پخواني جمهوري نظام کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعان شامل دي چې په تیرو څه باندې 4 کلونو کې ایران او پاکستان ته کډه شوي. د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او ملګرو ملتونو له ګاونډیو هېوادونو د افغانانو جبري ایستل غندلي او دای د ایران او پاکستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې بللي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
درنو اوریدونکو، تاسو زمون غاغله ازادي رادیو اوري، ز سلطان محمد سروریم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. بیا هم د افغانستان او پاکستان د اړیکو په حق له یو بل راپور لرو، اما دا ځل د تجارت په حق له. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډخونه وای د پاکستان په کراچي بندر کې د اورلګیدنې په پیښه کې د افغان سوداګرو یو شمیر سوداګریز کانټینرونه هم سوځېدلې دي. د دې خونی مسؤل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سوداګریز آتشې په مشرۍ یو پلاوی اوس مهال په سیمه کې دی او افغان سوداګرو ته د اوښتو زیانونو دقیق ارقام ټولوي. یو شمیر افغان سوداګر هم وایي د کراچۍ په بندر کې د دوی د ځینو توکو کانټینرونه سوځېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو په اساس په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اورلګیدنې له امله افغان سوداګرو ته د زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. د دې خونې مسؤل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د افغان سوداګرو لږ تر لږه 8 کانتینره مال سوځېدلی، خو په وینا یې د اوښتو زیانونو د دقیقو معلوماتو لپاره اوس مهال د افغانستان د سوداګریز آتشې په مشرۍ او پلاوې سیمې ته رسېدلی دی.
څوب سره د کراچۍ بندر کې دوه ورځې مخکې یو اورلګیدنه وشوله چې په دې کې تقریبا د معلوماتو له مخې نه تر 1.5 کانتینر پورې شوي. په دې کې واته کانټینر افغانان هم شته دي. اما د دې د خطر څومره خساره رسېدلې ده ټول مالونه مصرف شوي دي که څنګه، د دې لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی، هغه بررسي کوي. تجارتي آتشه هم په کراچۍ کې هلته ځي او دا ګوري د نږدې نه.
نوموړي ټینګار وکړ چې دا لومړني معلومات دی او لا هم د دغه افغان سوداګریزو او ترانزیت مالونو سرنوشت نه دی معلوم او که وضعیت همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې هم ضایعات رامنځته کیدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو پر بنسټ په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. داسې مهال چې د روانې جنوري په 13 د پاکستان د سوداګرۍ وزارت خبر ورکړ چې دغه افغان ترانزیت او سوداګریز توکي چې د کراچۍ او ګوادر بندرونو په ګډون د ډیورن کرخي پوګدو کې بند پاتې دي، مالکان یې کولای شي چې بیرته صادر کړي. خو یو شمیر افغان سوداګرو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي چې دغه مالونه بیرته صادرول او د ایران له لارې افغانستان ته رسول لګښتونه لوړوي. په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر هم وایي د کراچۍ په بندر کې د دوی د ځینو توکو کانټینرونه سوځېدلي. د غوړیو د صادراتو یو افغان سوداګر سردار احمدزی ازادي راډیو ته وویل
چې د ری کانټینر کې سوځېدلي دي، درمالو کانټینرونه ته ځان رسېدلی دی، برقي سامان آلاتو کانټینرونه ته ځان من شوی دي، د افغانستان تجاران خورا ځان من شوی دي. په دې کې او زه په خپل هم ته ډېر زیات ځانمنی ما کانټینرونه ته ولاړ دي، تقریبا چې خپل د مخې 15 لک ډالر په جواز ما خپل ځان ځاله لري او ځان من شوی دي.
لدی وړاندې یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې دا اور لګیدنه جمعه د جنوري په 14 رامنځته شوې ده چې لامل یې درویش کانټینر مال سوځېدلی. په کراچۍ کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز علي خان ته هم ځایي سرچینو تایید کړی چې په دې شمیر کې 8 کانټینر د افغان سوداګرو دي، خو د مالی زیانونو په اړه هیڅ څه نه دي ویلي. خو ځینو افغان رسنیو بیا د یو شمیر افغان سوداګرو له قوله راپور ورکړی چې په دې اور لګیدنه کې د دغو سوداګرو لسګونه کانټینرونه سوځېدلي. د اور لګیدنې څرنګوالی هم لا په رسمي توګه نه دی اعلان شوی، خو ځینو پاکستاني رسنیو دغه هیواد یو شمیر چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د اور لګیدنې لامل په یو کانټینر کې د یو برېښنایي سرکټ د شارټۍ لامل و. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي وو چې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي، چې له امله ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیاتېږي. دغه خونې ویلي چې په دې توکو کې ډیری یې د خرابېدو او له منځه تللو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د طالبانو او پاکستاني حکومت ترمنځ د رامنځته شویو ستونزو په اړه په دوحه، استانبول او ریاض کې ناستې هم وشوې، خو په ښکاره ډول یې مثبتې پایلې نه درلودې او دغه لارې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره له کارونې پرته لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په داسې حال کې چې نړۍ کې عصري طب ورځ تر بلې پرمختګ کوي، یو شمیر افغانان لا هم دودیز طب یا شکسته بندۍ ته مراجعه کوي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې ډېری وخت د هډوکو د ماتېدو، درد او د بدن د غړو د وتلو لپاره شکسته بند یا دوی په خبره سنتي طب ماهرونو ته مراجعه کړې ده او په ځینو حالاتو کې ګټور خو په ځینو کې په تاوان اوښتي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
که څه هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په شان افغانستان په وروستیو کلونو کې د عصري طب په برخه کې بیلابیل پرمختګونه کړي، خو یو شمېر افغانان لا هم د خپلې درملنې لپاره له دودیز طب څخه کار اخلي. د دې دودیزې روغتیا پالنې یوه برخه طبیب یا ځینې غیر رسمي ماهرین دي چې ټولنه کې خلک شکسته بندان بولي. کابل کې یو شکسته بند محمد قاسم ازادي راډیو ته وویل چې نیکه یې، پلار یې او وستای له لسیزو راهیسې په دې برخه کې کار کوي او په ورځ کې د بیلابیل اورتوپیدي ستونزو لرونکو لسګونه مراجعین لري چې ډیری یې د پیدا آن په یوه جلسه کې کیږي.
دردونه او له قلبي ناروغي پرته د انسان د بدن ډېرې دردونه او ستونزې درملنه کوو چې ډېرې د هډوکو او رګونو اړوند وي. زموږ ډېر کارونه یو جلسه کیږي، خو ځینې دردونه دي چې باید ناروغ څو ځله مراجعه وکړي.
یو شمېر عام افغانان په ځانګړې توګه د ولایتونو اوسېدونکو وایي شکسته بند ته یې تګ له لسیزو راهیسې په سیمو کې دود دی او خلک د بیلابیلو اقتصادي ستونزو یا د صحي مرکزونو د لریوالي له امله د ستونزې پر مهال په ځانګړي ډول د هډوکو د ماتېدو، وتلو یا ملا زوبلېدو لپاره د طبيبانو یا ماهرینو ته ورسي. د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي صادق خان ازادي راډیو ته وویل روزګان ولایت اوسېدونکی شفیع الله وایي که څه هم په کلي کور کې خلک شکسته بند ته ورسي، خو دا خپلې تجربې ته په پام ټینګار کوي. که چاته اسانتیا برابره وي ښه ده چې د طبیب یا شکسته بند پر ځای ډاکټرانو ته مراجعه وکړي.
داسې پېښې رامنځته شوي دي چې هغه مثلا د خلکو لاس او پښه ماته شي، هغه بیا شکسته بند ته دي شخصي ځایو ته، نو هغه کله کله یو څه ګټه وکړي خو نور هغه له دا نه معلومېږي. ځینې وختونه بیا داسې راشي چې هغه لبر ودرېږي، نو په هغه وخت خو ډاکټران نه په اوس وخت کښې دي کوم متخصصین شته. هغه د دې لپاره ډېر ښه دي ځکه چې هغه هغه کس مخې چې کوم ضرر هډوکي لیدلي هغه مطلب معلومېږي، نو شکسته بند ته نه معلومېږي. د ټول سازمان غوښتنه ده چې باید هغه ته لاړ شي، شکسته بند پر ځای باندې روغتون ته لاړ شي یو متخصص.
خو د کابل ښار یو اوسېدونکی بیا وایي چې د کورنۍ یو غړی چې د لاس هډوکی زوبل شوی و او شکسته بند ته یې بیولی و، نه یوازې دا چې ښه سوی نه دی بلکې ستونزه یې ور ډېره کړې ده. د نوم د نخ خپرېدو په شرط یې ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه.
د کورنۍ غړي چې واقع شوي چې هغوی د لاس هډوکي زیانمن شوي وي، هغوی په شکسته بند ته تللي دي او زما بند باندې یوه سمه پرېکړه نه ده، ځکه شکسته بند به دومره وکړي چې هغه درد به یو څه کم شي په لنډمهالې ډول باندې. اساسي لاس یا پښه یا کوم چې زیانمن شوی وي هغه په اساسي ډول باندې نه جوړېږي، خو که چېرته څوک ارتوپیدي ډاکټر ته لاړ شي نو هغه عکس اخلي او څوک شکسته بند
خبره غیر معیاري او خپل سري ډول فعالیت کوي. اورتوپیدی څنګه ځینې متخصصین ډاکټران وایي ممکن په ځینو او محدود مواردو کې چې ستونزه یې ډېره جدي نه وي شکسته بند یا دا طبیبان حل کړای سي، خو په خبره یې په اکثره مواردو کې په ځانګړې توګه هغه پیښې او ناروغۍ چې د ملا مریو او نازکو هډوکو اړوند وي شکسته بند ته تګ تېروتنه او آن د انسان ژوند ته خطر پېښوونکې ده. له دې ډلې د اورتوپیدی څانګې متخصص ډاکټر عبدالرحمن حسن زاده ازادي راډیو ته وویل
افاتی که در ارتوپیدی وجود داره متفاوت است. صد فیصد هم نمیتونیم بگوییم که کار شکسته بند اشتباه
ارتوپیدی که آفات متفاوتی سلسله نه نشوایده چه در شکسته بند کار غلطی یا سندی که چری او غدو که مات وی خوب ازای شوی نوی او سو که تثبیت کریشی هره که شکسته بند وی کبل کس بیا دیر ناسم کار ندی، او که چیرې بې ځایه او د ډاکټر په معیاري توګه تشخیص کړی نه وي او شکسته بند ته ورځي نو بیا دا د ستر معیوبیت او اوږدمهال او حتی د بدن د غړې د برې کېدو سبب کیږي او دا قطعا تېروتنه ده.
ډاکټر حسن زاده وایي داسې ناروغانو هم ورته مراجعه کړې چې په ډېریو ځایونو کې شکسته بندانو ورته د اکسرې او ام آر آی سپارښتنه کړې چې په خبره یې مطلق ناسم او ناقانونه کار دی او پرته له متخصصو ډاکټرانو بل څوک د دې معایناتو لارښوونه نسي کولای. یادونه ده چې دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ښارونو او ولایتونو کې د اورتوپیدی لسګونه ځانګړي مرکزونه او یا هم په روغتونونو او کلینیکونو کې څانګې سته او ډیری وخت روغتیا پالان ناروغانو او په مفصلي یا هډوکو ملا شوکي نخا ستونزو او د بدن د اعضاو لکه لاس پښه اوږه او نورو وتلو بېځایه کېدو او نورو ستونزو اخته کسانو ته د معیاري درملنې سپارښتنه کوي. خو کوم کسان چې شکسته بند ته ورځي وایي له مجبوریته ورته مراجعه کوي ځکه په خبره یې درملنه یې د روغتون په پرتله په دغو ځایونو کې په لږو پیسو کېږي.
ستاسو له پیغامونو
زه خود خوست ولایت مربوط یم، مرکز اوسیدونکی یم او رسنه شو کډوالو ته پیغام دا چې دوی کوشش دا وکړي خپل ماشومان ځانونه چې داسې سړنه لږ وساتي چې خدای ماکه چې یو طرفه اقتصادي ستونزې وي او بل طرفه د دې نابلده هوا سره مخ شي، نو کوشش دې دا وکړي چې ځانونه او بچیان دې د سړنه لږ وساتي چې هر لحاظ نیوي، کوشش دې دا وکړي خدای ماکه چې بیا دې نه تعلق نشي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه کړي او د ډاکټر وس ونه لري، نو دې نه ځانونه وساتي څه امکانات چې کېږي په دې ساده ځانونه وساتي.
مونږ خو فلحال کابل کې یو، نو مونږ راغلیم دا اوسو تقریبا یو میاشت کېږي، فلحال دوستانو سره یو، نو یو خو دلته کرایه زیاتې دي چې رښتیا راباندې وایي مالکانو چې دي دغه گزاره نه کوي، مخامخ یوې پښه بیا بیل به در سره وینې، بیل کرایه بیل حساب کتابي او بل دومره خبر دغه چې دا خلک د دې خلک د ماجرینو ته په خپله نظر نه ګوري او خودشته د زړه خلل لږ سړی ګله وشي کنه، خو خپل واسه راغلی په خپل واسه چې یو سړی په خپله نظر نظر ته ګوري ماجر درته وایو دا خبره دا ګوره د سړی باندې فشار راوړي دا خبره.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ژوند که روغی که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.